وخت ماخام شپږ بجې شپې اجملند یم او د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ماخمنۍ خبری مجله کې مو هرکلی کوم. وبوري چې افغان چارواکي وایي ډېر ژر به له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږ څلورم پړاو پیل شي. همدارنګه په رپورټونو کې د کندهار د یو نامعلومو چارواکي له خولې ویل شوي هغه الوتکه چې په لنډه توګه په کندهار هوایي ډګر کې ناسته وه د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللی و. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې فرشته جلالزی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي ډېر ژر به د پاکستان څخه د هغو طالبانو پوښتنه وکړي چې څه موده مخکې د دغه هېواد د زندانونو څخه خوشي سوي وو. امنیتي مسؤلیتونو د انتقال کمیسیون وایي چې له بهرنیو ځواکونو به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو څلورم پړاو په نږدې موده کې پیل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل نړیوالو د 2003 کال د ځپونکي مالي بحران څخه سبق نه دی اخیستی او په هند کې د هغې نجلۍ د یاد مراسم ترسره شول چې څه موده مخکې په نوې ډیلي کې جنسي تیری ورباندې شوی و. د سولې علي شوراوي له پاکستاني چارواکو به د هغو طالبانو معلومات وغواړي چې څه موده وړاندې د دې هېواد له زندانونو آزاد شول. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان دوی ته یوازې د آزادو سویو بندیانو نمونه ورکړي خو معلومه نه ده چې دا کسان په خپله چیرته دي.
قامات پاکستانی جز امون لیست نام ها دغه معلومات
طالبان د کابل او اسلام آباد ترمن د هغه پریکړه نشدې دوه میاشتې تیریږي چې لمخې باید پاکستان طالب بندیان آزاد کړي وای خو پاکستان تر اوسه هغه طالبان نه دی آزاد کړی چې افغان حکومت یې په وار وار د خوش کېدو غوښتنه کړي. د سولې علي شوراوي دوی به بیا هم د ملا برادر او ملا نور الدین په څیر د نورو طالب بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي. د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال کمیسیون وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو څلورم پړاو تر دوه میاشتو پیل سي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زینن په کابل کې خبری رسنیو ته وویل چې په څلورم پړاو کې به دیارلس ولایتونه او 250 ولسوالۍ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی او تخنیکي مرستو ژمنه کړې. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې غواړي چې په خپلو ژمنو کې جدي واوسي. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست انتخابات د 1303 نوي لمریز کال دوري په 14 واوسي. څو ساعت مخکې په نوی زیلاند د جنوبي قطب په کریسمس آیلند او ساموا ټاپوګانو کې کال بدل سو او د دې سیمې خلکو تر بل هر ځای مخکې د نوی میلادي 2013 کال هرکلی وکړ. د نوی کال د هرکلی لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو ستره اورلوبه د استرالیا په سیدنی هاربور کې ترسره کیدونکې ده او خلک اوس لا هڅه کوي چې د دغې بې ساري منظرې د لیدو لپاره په شاوخوا سیمو کې ځای ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د نوي 2013 میلادي کال په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې د اروپایي اتحادیه اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه. انګلا مرکل وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د پورونو بحران د یو اعتدال د رامنځته کېدو اهمیت په ډاګه کوي.
Die Welt hat die Lektion der verheerenden Finanzkrise von 2008.
Merkel wai narrator wosa da 2008 kal da zapun ki mali bohran sa sam dars na da yhistay mush da har mahal pa cel be masuliyati ta nur ijaza nu sur kawlai da tolaniz market pa iqtisad ki hukumat da nazm satana kawi aw khalak bayt par de tki da hisab kawlo mauqi walari. انګلا مرکل زیاته کړه چې په اروپایي اتحادیه کې د پورونو د بحران پای لا ډېر لري دی. حوصلې ته اړتیا ده او په نړیواله سطح باید ډېر زیات کار وسي تر څو په مالي مارکیټونو کې بلانس یا اعتدال رامنځته شي. د هند حکومت مخالف ګوند د هغې نجلۍ د درناوي په مراسمو کې چې څو ورځې مخکې په نوي ډیلي کې جنسي تیری ورباندې شوی و او بیا په سنګاپور کې مړه سوه پر حکومت شدید انتقاد کړی دی. د هند حکومت د مخالف ګوند بھارتیا جناتا دوو غړو ارون جیتلی او سوشما سوراج نن په دې غونډه کې وویل چې قانون باید دغه جنایتکارانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. میرمن سوراج وویل چې حکومت د خلکو د اعتراضونو پر وړاندې خاموشي غوره کړې ده.
وو تو چلی گئی پر اس دیش کی آتما کو جھکچور گئی
دا وایي هغه نجلۍ په خپل تک د ټولو ټول هیواد روح را بیداره کړه. د هیڅ چا څخه غوښتنه نه وه سوې، هیڅ څوک نه و دعوت سوي، خو په ټولو هیواد کې خلک لارو سړکونو ته راوتلي وو. خو زه تعجب کوم چې حاکمانو د خلکو له غوښتنې سره خپل غوږونه کاڼه کړي دي. په نوي ډیلي کې تر دې پیښې وروسته خلکو د هند په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وکړې. د عراق په بیلابیلو برخو کې نن 12 تنه په چاودنو کې وژل سوي دي. د بغداد ښار په جنوب کې نن په یوه کور کې د ښودل سوي بم په چاودنه کې د دوو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ اووه تنه غړي وژل سول. هیڅ یوې ډلې تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. او د نوي کال د وروستۍ ورځې د رارسېدو سره د امریکا کانګرس تر 36 ساعتونو کم وخت لري تر څو متحد ایالات د دوی په وینا د مالي سقوط څخه وژغوري. مالي سقوط یا فیسکل کلف د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه پلان دی چې پر اساس یې په اتوماتیک مالیه یا ټکس لوړیږي او لګښتونه راکمیږي چې ښایي د امریکا اقتصاد له بحران سره مخامخ کړي. د امریکا د سنا او د استازو جرګې مشرانو پرون 2 ساعته د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرې وکړې او ټاکل سوي چې نن ناوخته بیا سره جرګه سي. دا خبرونه
مولا ساده راډیو نه واوریدل. افغان چارواکي وایي چې ډیر سر په بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څلورم پړاو پیل شي. په دې اړه رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې د جرمني خبري اژانس د یو افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه یاد شوی وایي هغه الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ د 2 ساعتونو لپاره ناسته کړې وه، په اصل کې د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي شخصي الوتکه وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللې وه. دا مسله هم څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هېواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. په دې موضوع له کابل نه رپورټ لرو. د افغانستان د سولې علي شوراوي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغنی برادر ملا نور الدین ترابي په څیر لوړ پوړي طالب زندانیان له بند آزاد کړي نه دي. په دې موضوع باندې تر رپورټ وړاندې کو که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال وایي چې د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز روغتي وزخنه ده. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. افغان چارواکي وایي ډیر زر به له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو پیل شي. د انتقال د کمیسیون رئیس اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې پړاو په ترڅ کې به د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې او ستونزې هم وڅېړل شي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په څلرم پړاو کې چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي، د لسګونو نورو ولسوالیو امنیتی چارې به هم افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شي. د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د دې پړاو د اعلانولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د څلرم پړاو له بشپړېدو سره به د افغانستان د نږدې 90% وګړو امنیتی چارې افغان امنیتی ځواکونه پر غاړه واخلي. ډاکټر احمدزی سرګند کړه چې د دې پړاو د عملی کېدو په ترڅ کې به د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې او وړتیاوې هم ارزیابي او د پولیسو او ملي اردو دندې به هم تفکیک شي.
څلورمه مرحله د انتقال به پراتون کې 2 میاشتو کې شروع سي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي او 12% د افغانستان وګړي به د مرحله کې شامل دي، یعنی جمعا د افغانستان 80% وګړي به د انتقال په اول، دوم، دریم او څلورم مرحله کې راځي.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د سلرم پړاو په ترڅ کې به د بدخشان 15، د بادغیس 2، د فراه 15، د فاریاب 3، د غزنی 14، د غور 6، د هلمند 1، د جوزجان 2، د کندوز 1، د سرپل 1، د بغلان 9، د هرات 1 او د میدان وردګ ولایت د 3 ولسوالیو امنیتی مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لوړپوړو امنیتي چارواکو هم برخه اخیستې وه او هغوی ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه دې ته چمتو دي چې د خپل هیواد امنیتي چارې ترلاسه کړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي څرګنده کړه چې د امنیتي مسؤلیتونو په څلرم پړاو کې به یو لړ جدي ستونزې هم موجودې وي، ځکه چې د ده په خبره په دې پړاو کې د ځینو ناامنو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
سه مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی را موفقانه پشت سر
د امنیتی مسئولیتونو د لیک درې پړاوونه مو په وریا سره تر سره کړل او سلورم پړاو مو پیل کړ. له شک پرته موږ له نسبتا نامن لرونکو سیمو نه دا لړۍ پیل کړه او هغو سیمو ته روان یو چې ډېر ګواښونه پکې دي. له لومړي تر سلورم پړاو پورې یوه دقیق ارزیابي په پام کې لرو تر څو مثبت او منفي ټکي پکې پیدا کړو.
جنرال محمدی د غراز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې یو لړ نیمګړتیاوي لري، خو ویل چې ناټو او نورو نړیوالو په دې برخه کې د همکاریو ژمنې کړې. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک چارې د تیر کال په سرطان یا چنګښت میاشت کې پیل شوې او تر اوسه د دې پروسې درې پړاوونه بشپړ شوي دي. خو د افغان امنیتی چارواکو له ډاډ سره سره داسې اندېښنې شته چې ښایي د دې پروګرام راتلونکي پړاوونه ستونزمن وي او افغان امنیتی ځواکونه له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یو افغان امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي هغه الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې د څو ساعتونو لپاره ناسته وه د قطر د شاهي کورنۍ د یو غړي شخصي الوتکه وه چې د بازانو په ښکار پسې افغانستان ته تللی و. تفصیل فراه هیواد وړاندې کوي.
د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی دی باید څرګند سي چې دغه د خلیج هیواد الوتکه چې د کندهار په هوایي ډګر کې کښته سوه ولې او د څه هدف لپاره راغلې وه. د 2012 کال په بهیر کې شاغلی کرزی ورسته له هغه چې د قطر هیواد وسلوالو طالبانو ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد په پایتخت دوحه کې د متحده ایالاتو سره د خبرو لپاره خپل دفتر پرانیزي، د افغانستان سفیر له قطر څخه خپل هیواد ته راوغوښت، خو طالبانو ورسته دغه د خبرو کولو فکر رد کړ. د کندهار یو سیمه ییز چارواکی وویل چې د قطر د پادشاهي کورنۍ ځینې غړي د شنبې ورځې په ماښام په یوه شخصي الوتکه کې د کندهار په هوایي ډګر کې کښته سوه. دغه چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي د المان خبري اژانس وویل د پادشاهي کورنۍ دغه غړي چې د قطر د پاچا د اکا زامن وو د شنبې په ماښام په دې مقصد د کندهار په هوایي ډګر کې راکښته سول چې د بازانو ښکار وکړي. د دپوینا د الوتکې دغه سپرلی نور په قندهار کې نه دی. د دې مقام په وینا الوتکې ته په کابل کې یو لوړ پوړی مقام د کښېناستلو اجازه ورکړې وه. د قندهار د والي ویان جاوید فیصل تایید کړ چې دغه شخصي جیټ الوتکه د شنبې په ورځ د قندهار په هوایي ډګر کې پر مځکه کښېناسته، خو د الوتکې سپرلی د ده په وینا عربان وو او له هوایي ډګر څخه د باندې ونه وتل. شاغلی فیصل دا هم وویل چې په کندهار کې د باز د ښکار کوم ځای نسته، خو دا الوتکه یوازې د څو ساعتونو لپاره په کندهار کې وه او بیا له دې چې د الوتکې د کښېناستلو په هکله کوم معلومات خپاره سوي وي پر مځکه کښېناستله. د افغانستان د هوایي چلند وزارت چارواکي چې اصلا د افغانستان پر فضایي قلمرو او د ملکي الوتکو پر الوتنو څارنه کوي په دې اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه. د المان خبری اژانس ډی پی ای زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ پر وخت هم د بیلابیلو خلیج هیوادونو د پاچاهانو د کورنۍ غړي او د عربي دولتونو چارواکو به د بازونو د ښکار په مقصد افغانستان ته سفر کاوه.
و موردل چې د جرمني خبری اژانس د افغان چارواکي لخلي وایي چې کندهار ته تللی الوتکه چې ولسمشر کرزي د ناستې او څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی د قطر د شاهي کورنۍ د غړو الوتکه وه چې ګمان کېږي د بازانو په ښکار پسې دغه هیواد ته ورغلي وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغني برادر او ملا نوریدون ترابي په څیر لوړ پوړي زندانیان له بنده نه دي آزاد کړي. د سولې عالي شورا چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر زر به د پاکستاني چارواکو څخه دغه طالبانو په اړه معلومات وغواړي چې څه موده وړاندې د دې هیواد له زندانونو څخه آزاد شوي خو برخلیک یې معلوم نه دی. تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
د کابل او اسلام آباد ترمنز د طالب بندیانو د خوشی کېدو په هدف لشوې پریکړې څخه نږدې دوه میاشتې ووته، خو پاکستان تر اوسه هغه طالب بندیان نه دی آزاد کړي چې افغان حکومت یې په وار وار د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د سولې عالي شورا وایي دوی به له پاکستان څخه د ملا برادر او ملا نور الدین ترابي په څیر د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنې ته دوام ورکړي، او د هغو طالبانو د برخلیک په اړه به هم معلومات ترې وغواړي چې څه موده وړاندې آزاد شول. د دغې شورا د بهرنیو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې پاکستان دوی ته یوازې د خوششو طالبانو نمونه ورکړي، خو دا چې خوششوي طالبان اوس چیرته دي په دې اړه به معلومات ترې وغواړي.
دا باید ووایم چې په نږدې راتلونکي مونږ د ټولو خوششوي بندیان کوائف او معلومات ترلاسه کړو چې په کوم ځایونو کې دی، په پاکستان کې دی، په قطر کې. خو تر اوس پورې دقیق معلومات د پاکستانی لخوا مونږ ته ورکړل شوی نه دی، یوازې یو لیست دی چې د کسان نمونه دی بس.
د تیر نومبر میاشتې په دویمه اونۍ کې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته ولاړ او له پاکستانی چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوې موافقې ته ورسېده. پاکستان هماغه وخت د منځنۍ کچې لس تنه طالبان خوشی کړل چې تر اوسه یې برخلیک نه دی څرګند. د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي له پاکستان سره خپلو غونډو او خبرو اترو ته دوام ورکړي تر څو د نورو طالب بندیانو خوشی کېدو ته هم زمینه برابرشی. دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي ولسمشر حامد کرزی به هم ډیر ژر پاکستان ته یو سفر ولري چې د دې شورا مشر صلاح الدین ربانی به یې هم ملګرتیا وکړي.
زه دادا یم چې د سولې د عالی شورا رئیس جناب صلاح الدین ربانی زمونږ جمهور رئیس سره به ملوي. دو الخیز مناسبات افغانستان او پاکستان، سیاسي مناسبات، نظامی، امنیتی، د سولې خبرې چې ډیر مهمه ده دوی مخه کیږي.
دا چې ولسمشر حامد کرزی به څه وخت پاکستان ته سفر کوي تر اوسه نه د سولې عالي شورا او نه هم د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب بندیانو له خوشی کېدو وروسته د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم د نومبر په 13 نیټه اسلام آباد ته سفر وکړ.
و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان تر اوسه د ملا عبدالغنی برادر او ملا نور الدین ترابي په څیر د لوړ پوړو طالب مشانو په خوشی کولو کې له اخلاص کار نه دی اخیستی. او خو حساب سرتیر وایي په غزنی کې عملیات کړي دي چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو تن لوړ پوړی قومندان نیول شوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
افغانستان میشتي ایساف سرتیری وایي چې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي دي او د وسلوالو طالبانو یو لوړ پوړی قومندان یې ژوندی نیولی دی. بهرنیو سرتیرو په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په عملیاتو کې ورسره افغان سرتیرو هم برخه اخیستې ده. د دوی په خبره نیول شوی کس د طالبانو لوړ پوړی قومندان دی چې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په بریدونو سربېره به یې خلک هم تښتول. دوی وایي د عملیاتو پر مهال دوه تنه نور مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د اندړ ولسوال قاسم د سوال هم پیښه تاییدوي خو وایي په اړه یې نور معلومات نه لري. دی وایي عملیات د اندړ ولسوالۍ په شیر کلا سیمه کې شوي دي.
دا عملیات شیر کلا کې شوي دي، دوه نفره یې وړي دي. تر اوسه پورې دا معلومات دی، دقیق معلومات موږ نه لرو چې دا قومندان ده که نه ده. ولې یو شی معلومات چې ما وکړو د خلکو سره وایي ډېر همکاره و، ډېر کومک به یې کولو. ولې د قومندان څه حساب څه ویلی
تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سږ کال په لومړیو کې د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاڅون وکړ چې تر اوسه یې خپل لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي او تر زرو زیات هغه دوکانونه یې هم بیرته پرانستي چې طالبانو تړلي وو.
د اروزګان امنیتي چارواکي هم وایي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د قومندان په ګډون ولس وسلوال طالبان نیولې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي چې دغه ولس وسلوالې په خاص روزګان ولسوالۍ کې تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. د روزګان د امنیه قمندانۍ ویان فرید عیل ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سو ولسو کسانو کې یو مهم قمندان هم شامل دی. د عیل په وینا د دغو وسلوالو سره وسلې او نور مهمات هم نیول سوي.
تېره ورځ په بېلابېلو سیمو کې د خاص روزګان په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې ولس لپاره طالبان نیول سوي دي چې په دې کې طالب قمندان هم شامل دي او د دوی سره مهمات هم نیول سوي دي او څلور رمې مخابرې هم سره نیول سوي دي. دوی خو تروریستي فعالیتونه د سره کول په دا سیمه کې مهمونه ښوله او مخامخ جګړې د سره کول یا مخامخ جګړې به هم کولې.
ایل وای دغه عملیات چې افغان ځواکونه تر سره کوي په راتلونکي کې هم دوام لري. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. چارواکي وایي چې اوس هم خلکو کې د ماشوم د زیږیدنې د نیټې ثبت او یا په ژوند پورې د نورو پیښو د ثبت دود کمزوری دی. په دې اړه پاموکې له کابله د زبیر شمن رپورټ.
د کورونو چارو وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د زیږیدنې، مړینې او د ژوند د نورو پیښو د ثبت کچه لوړه شوې، خو لا هم د قناعت وړ نه ده. د کورونو چارو د وزارت د نفوس د ثبت رئیس میر عبدالرحمن معقول پر خلکو ټینګار وکړ چې په رسمي مراجعو کې دې د خپلو ماشومانو د زیږیدو نیټه او د ژوند نورې پیښې ثبت کړي. هغه وویل دا چاره له دولت سره په پلان جوړونه او خپله له یو کس سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کولای شي.
ثبت تولد چندین اهمیت را
د تولد ثبت هم خپل شخص او هم دولت ته لسو اړخونه مهم دي. دولت ارقام او احصایې په لاس ورځي، یعنی کله چې معلومه شي چې په یو کلی کې څومره ماشومان دي، له هغې سره سم ورته واکسینونه او نور درمل برابرېږي یا په ښوونې او روزنه کې اسانتیاوې برابرېږي لکه ښوونځی. او شخص ته یې ګټه دا ده چې په دقیقه توګه معلومیږي چې څو کلن دی. کله چې د یو ماشوم د زیږیدو ورځ، کال او میاشت معلومه وي، نو په نړۍ کې د هویت له تثبیت کېدو سره مرسته کوي.
معقول دا خبرې د کورونو چارو د وزارت او د یونیسف لخوا د ژوند د پیښو د ثبت پاړه په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وکړې. هغه وویل دا مهال په ټول هیواد کې د ژوند د پیښو د ثبت شاوخوا څه باندې 4,500 مرکزونه موجود دي. ښاغلی معقول وویل چې د یوې نوې طرحې له مخې د ژوند د پیښو د ثبت دغه پروګرام د 1983 کال راهیسې پیل شوی دی. د کورونو چارو د وزارت چارواکي ادعا کوي چې دا وخت د شاوخوا 80% ماشومانو د زیږیدو نیټې په رسمي مراجعو کې ثبت کیږي. خدای مني چې په خلکو کې لا هم د خپل ماشومانو د زیږیدو نیټې او یا د ژوند د نورو پیښو د ثبت دود کمزوري دی. په افغانستان کې اکثر خلکو ته د خپل زیږیدنې دقیق نیټه نه ده معلومه. د کابل له دوه ښاریانو څخه به واورو.
معلومه فرضاً ماته مور وایي چې ته د روزې میاشت وه، ګوره هغه کال مهم نه ده، د روزې میاشت وه، ګرمي وه، ته تولد شوې. زه تخمینی که شویم چه اغا وقتی اغا کلون سنجو مغا ده جوزا میخش کرد. زمان نظر داده اصفت ده افغان چه ماشون کل پیدا که گی و سب چی داخل خبره ده.
دوم را پاییگم از مای ورور از کلی تا تلی و چراغه و از دیل دیستم که تلی و پینزی دیستم که چراغ لما تتوال سویگی و یا با چلور دیستم یا با دغست کلو کرد.
په افغانستان کې د اکثر خلکو د زیږیدو یا مړینې د نیټې د نسبت کېدو یو ویل دا دی چې په دې هیواد کې اکثره زیږیدنې او مړینې د روغتونونو پر ځای په کورونو کې کیږي. په این حال کې چارواکي له دینی عالمانو هم غواړي چې د ژوند د پیښو د ثبت د اهمیت په اړه له عامه پوهاوي سره مرسته وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د حیاتي پیښو د ثبت چارې چټکول غواړي. د افغانستان انتخاباتي اصلاحاتو مشورتي ټولنه د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په هدف ملي شورا ته د ګډ یا مختلط انتخاباتي سیستم وړاندیز کوي. دغه ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دغه طرحه په ملي شورا کې د سیاسي ګوندونو د پراختیا او په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کوي. په دې اړه له کابل نه د حمید هارون عثمان رپورټ اورو.
د انتخاباتي قانون د مختلط سیستم په مساوده کې 103 حوزې د سیاسي ګوندونو لپاره، 110 د خپلواکو کاندیدانو لپاره او 10 حوزې د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د مشورتي ټولنې غړي په دې باور دي چې دغه نظام د رایو د ضایع کېدو مخه نیسي. د افغانستان د مدني ټولنې اجرایوي رئیس عزیز رفیعي د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دغه نظام په راتلونکي پارلمان کې یو سم ګوندي سیستم راوستلی شي او دغه طرحه د افغانستان لپاره د تطبیق وړ ده.
باطل شدن رای مردم مد نظر گرفته شده که در انتخابات گذشته بیشترین رایی که مردم میریختن باطل میشد.
په تیرو انتخاباتو کې به خلکو چې ډیر رای ورکولې باطل دی به د خلکو د رای باطل دل په پام کې نیول شوی. ځکه دوه متر حدا د چې د پارلمان ګوندی سیستم به د همکارۍ دی مشخصه کرخي په وسیله سره راټول کړو او د نننی 250 ګوندی څوکۍ څخه یې باسو او له بل لوري به د افغانستان سیاسي ګوندونه د قومي او سیمایزو ګوندونو څخه د ملي کېدو لور ته یوسو.
قانون با میکانیزم را پیشنهاد میکنه که احزاب به صورت سیستماتیک ملی میشن.
رفیع وای د انتخاباتو د قانون په دې طرحه کې د انتخاباتو د سیستم، انتخاباتي میکانیزم او د انتخاباتي حوزو د ویش وړاندوی نه شوه ده. د افغانستان د انتخاباتو د قانون نوې مساوده د روانې اونۍ په پیل کې د عدلي د وزیر لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته وړاندې شوه. ولسی جرګې ته د حکومت له لورې د انتخاباتو د قانون وړاندې شوې مساوده 10 فصلونه او 10 مادې لري. په دغه خبری غونډه کې یو شمېر نور څېړونکو هم د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي قانون له دغه مسودې ملاتړ وکړ. د آزادو او عادلانه انتخابات د ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو ویل دغه مسوده د اساسي قانون او نړیوالو انتخاباتي معیارونو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده او د جمهوري ریاست پارلمان او ولایتي شوراګانو کاندیدان به د دغه مسودې له لارې په سمه توګه د کاندیداتورۍ شرایط پوره کړي.
تلاش کردیم که نمایندگی عادلانه مردم یارای دینده
حتی مو کرد چی ده خلق و یارای ورکون که عادلانه استجوتوب تأمین شی ده یا میار ده ده مالی چارو مسئله لدیل پر چه پی انتخاباتو که ده فساد مخونی ولشی پا جزیات سرمو پا دی را خبری کردی ده یا نریوال میار ده او ده انتخاباتو رونوال تزمینوی و این حال که ده انتخاباتو ادارو پا زنگری توگه ده شکایتونو ده کمیسیون لپر چی ده انتخاباتو ده خپلواکی تا زمانت کوی هم میارونه پا پامکنی ولشی ویدی
ویل کیږي چې د مدني ټولنې لخوا د انتخاباتو د قانون په دغه مسوده کې د کاندیدانو مالی شرایط هم په ګوته شوی دي. یو شمیر خلک هم د مختلط یا ګډ انتخاباتي سیستم رامنځته کیدل د هیواد په ګټه ګڼي او وایي چې دغه مسله د ولسواکۍ په پراختیا او د عدالت په تامینولو کې ګټور ګام دی.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو مشورتي ټولنه د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په هدف ملي شورا ته د ګډ یا مختلط انتخاباتي نظام وړاندیز کوي. د دغه ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې دغه طرحه په ملي شورا کې د سیاسي ګوندونو د پراختیا او په انتخاباتو کې د شفافیت ضمانت کوي. تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي څپو یې 12:00 اورېدل شي او همدارنګه د افغانستان په څو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، پل علم، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام په 100.15 اورېدل شي. د سیمې او نړۍ مسایلو ته ورزو. د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس ماډورو د یک شنبه پورس په دولتي تلویزیون کې اعلان وکړ چې د هیواد د جمهور رئیس هوګو چاویز روغتي وروسته لدی چې په کیوبا کې د سرطان د ناروغۍ په خاطر یو بل عملیات ترسره کړل خنه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورت فرا هیواد دروري.
د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال په خپل تلویزیونی وینا کې وویل موږ ته د ښاغلي چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه د نوي ستونزو په هکله معلومات راکړل سول. دا هغه ستونزه ده چې د ښاغلي چاویز تنفسي سیستم یې لري او پخوا یې له تشخیص سوی و. د شنبه په ورځ موږ د وضع په هکله او دا چې د بدن د درملنې په وړاندې څرنګه عکس العمل شي معلومات راکړل سول. موږ څو واره د ښاغلي چاویز د معالجو ډاکټرانو او د کورنۍ له غړو سره وکتل. څو شیبې مخکې مو په خپل له جمهور رئیس چاویز سره خبرې وکړې. هغه مشتشر اغلی ووایه او په خپل مشتد خپل روغتیایي ستونزو په اړه معلومات راکړل. د یادونې وړ ده چې ښاغلی ماجرو د خبرې په کیوبا کې وکړې. د په عجله توګه کیوبا ته سفر کړی دی. ښاغلی ماجرو زیاته کړه د جراحي عملیات 19 ورځې وروسته بیا هم د جمهور رئیس چاویز روغتیایي وضع ډیره نازکه ده او داسې ستونزې منځته راغلي دي چې بې خطره نه دي. دا په خپله د ښاغلي قومندان چاویز فزیکي او روحي قوت دی چې د دغه سخت حالت سره مقابله کوي. زه هم داشان غواړم تاسو ته ووایم چې موږ غواړو د څو نورو ساعتونو لپاره په هوانه کې پاتې شو او دغه وخت د ښاغلي قومندان او د دله کورنۍ سره تیر کړو تر څو وګورو چې د حالت څنګه کیږي. د دسمبر د میاشتې پورې ولا سمانیټر ښاغلي چاویز د څلورمې پلان لپاره جراحي عملیات ترسره کړل او د هغه وخت راهیسې بیا نه چالیدلې او نه چا د ژغ اورېدلې دي. چارواکو هیڅکله نه دی ویلي چې ښاغلي چاویز د څه ډول سرطان په ناروغي اخته دی. حکومتي مقامات ویلي چې ښاغلي چاویز به په هغه مراسمو کې ګډون ونه کړي چې د جنوري د میاشتې پر 10 نیټه د هغه د جمهوري ریاست د درېمې دورې د پیل په مناسبت جوړیږي. چاویز مخکې له دې چې کیوبا ته د جراحي عملیاتو په خاطر سفر وکړي ښاغلي ماجرو یې د خپل ځای ناستي په توګه معرفي کړ او خپل ملاتړو ته یې وویل چې کبیا په هیواد کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ارتیا و ښاغلي ماجرو ته دی خپل رائے ورکړي. د وینزویلا د اساسي قانون لمخې که جمهور رئیس د کار کولو توان ونه لري او یا وفات سي باید د 10 ورځو په ترڅ کې جمهوری انتخابات ترسره سي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو دا ما خمنه نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. تاسو موږ غلازاده رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې نور خبرونه، ریپورتونه، عکسونه او ویډیوګانې زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. خو زموږ د نن ورځې لپاره یو بل رادیوي مجله هم پاتې ده چې ژک فرهمدی